یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. ولسمشر غنی په واشنگتن کې تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلی دي؟ سیاسي کتونکو ته دا سفر څرنګه ښکاري؟ شکریا بارکزی.
د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري.
تمه ده چې ولسمشر غنی نن د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسوالیو د نیولو او بیرته پرېښودلو په اړه به هم په دې خپرونه کې واورئ چې کومې ولسوالۍ چا نیولې دي. او په دې خپرونه کې په غزنی ښار کې د ودونو سالونونه پرانیستې دي، خوشی دي خو کورونا هېره شوې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې به له ډاکترانو واوري چې په افغانستان کې د کورونا درېیمې څپې په اړه دوی څه وایي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
په افغانستان کې به په سلګونو امریکایي پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره پاتې شي. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. د کاناډا د متخصصانو یوه ډله وایي شواهد څرګندوي چې تېر کال د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه په لوی لاس په ایران کې ویشتل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي تمه کیږي چې په افغانستان کې د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پنځم یو پرز ویلي د امریکا په سلګونو اضافي پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغه چارواکو دغه خبرې د نوم نشول په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوی او تر سپتمبر میاشتې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلي مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونۍ کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غني په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی یې وشي.
ولسمشر ونه ویل چې دغه افغانان چیرې لېږدول شوي، خو تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې د جو بایډن اداره په پام کې لري په زرګونو افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د امریکا د ویزې د ورکړې د بهیر تر بشپړېدو مخکې به له افغانستانه بهر ولېږدول سي. رویټرز خبري اژانس په استازو جرګه کې د جمهوري پال ګوند د یوه غړي مایکل مکال په حواله راپور ورکړی. هغو هیوادونو کې چې دغه افغانان به ور انتقالیږي متحده عرب امارات، بحرین، قطر او کویت شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه ولسوالۍ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د هڅو او عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو طالبانو نیول سوې ده. د دې ولسوالۍ مرکز پرون مازدیګر د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی و. په وروستیو کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. فریدالله دهقان نن آزادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د ډبرولو ډب خوړ همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ د ترناب په سیمه کې 6 نفرو ته مرجوب لوختلې چې په دې کې 11 نفره خارجي اتبادي او 9 داخلي طالبان دي، 8 نفر هم زخمیان شوي دي.
د ښکان زیاتوي چې د نړۍ او اسادآباد ترمنځ پر لار د وسلولو طالبانو لخوا ګڼ ځای پر ځای سوي ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد یې موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په لوی لاس ویشتل سوې ده. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 3 د تهران له هوایي ډګره تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 116 اویا سورلۍ یې ووژل سوه. په وژلسو کې 113 تنه یې د کاناډا، نور یې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکې دې د دوی لخوا ویشتل سوي وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي ویشتل سوې ده. د کاناډایي متخصصانو یوې ځانګړې ډلې چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون وویل دا مسؤلیت د ایران ملکي او پوځي چارواکو ته متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو پلټنه روانه ده. میامی سواحل ته څیرمه د دې ودانۍ یوه برخه پرون ونړېده. د ژغورنې ډلې او روزل سوي سپي د نورو ژوندي پاتې سویو د پلټنې په چارو بوخت دي. چارواکي وایي دوی داسې نښو نښانې لیدلې چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې شاید ځینې کسان ژوندي وي، او دوی د شپې لخوا د پلټنې د چارو د دوام پریکړه وکړه. د ودانۍ د نړېدو اصلي علت لا معلوم نه دی. په پیښه کې د یوه تن مړینه تایید سوې او نږدې 100 نور کسان لا تری تم دي. چارواکي وایي دوی بیره لري چې له دې ډلې به ګڼ کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې وي. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پرونی پایلوبه کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وسوه پېښور زلمی ټیم ته 202 منډې هدف ورکړی وو. د پېښور ټیم یوازې 159 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر د فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا ور د راشد خان او محمد نبی ترڅنګ ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې یې د ډیرو پام حضرت الله ځاځي ته وو. ځاځي د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې ځله یې پکې چټکې نیمه سلیزې هم ووهلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي په پام کې د چولسمشر اشرف غني نن لخپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. افغان پلاوی پرون متحد ایالاتونو ته ورسید. د دې سفر په لومړۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې جمهور رئیس غني او ورسره پلاوی د امریکا له یو شمېر جنرالانو، د سیاسي چارو کتونکو او ډیپلوماټانو سره وکتل چې په دوی کې جنرال پېټرویس او جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانان وو او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مادلن البرایت هم شامل و. ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د هغو امریکایي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره هم په پلازمینه واشنگتن کې کتلی دي چې په افغانستان کې خدمت کړی وو. ارګوای چې د دې کتنو په ترڅ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې سفر کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. ویل شوې دي چې جو بایدن به په نننۍ کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوای چې افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ، د دوام او نورو مسایلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د کلک چې په متحده ایالاتونو کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې ده، دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس اشرف غني واشنگتن ته سفر کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تامه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې مانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د هرک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بهطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکو هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو پتیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کې دوه خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خغلی میلی ویلی چې د افغانستان لټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
ټاکل شوی دی چې افغان جمهور رئیس نن په واشنگتن کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال محمد اکرم خپلواک نظر اخیسته.
بېل شکه چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنی چې په نوی فصل کې د خارجي قواو د وتلو نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوا وو لسره کتنه په شوې ده، او په دې اړوند باندې هررخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کوي ترڅو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه د امنیتي دفاعي قواو حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
متحد ایالاتونو ته د جګپوري افغان پلاوی له سفره د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی څه تمه لري؟
فکر کوم د افغانستان ولس د دې سفر ته یو مثبت سرګوري، ځکه چې تمه او توقع دا ده چې کوم ټینګلي روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې څه کوم دا رامنځته شي وو، دغه هر شی او هدي اقل بيته د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له واشنگتن د سکایپ لاري د افغان پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قوه او لوتلو وسته امریکا د افغانستان د قوه سره د حکومت سره په څیر ډول په څو شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی دی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړو وټلو ورسته، یعنی د ټولو ځواکونو تر استولو ورسته بیا هم شاوخوا 450 عسكر په افغانستان کې وساتي. لوي خبرتیا ورسته په دې اړه په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا سیال کې چې افغان حکومت له وسوالو طالبانو د ټول وسالیو د بیرتنیولو ادعا کوي، د طالبانو ویاند وی چې دا مهال تر سلو ډیری وسالې د دوی په ولکه کې دي. بلور ته اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې امریکا به له افغانستان د خپل ټول ځواکونو له وټولو ورسته هم شاوخوا 450 سرتیری په افغانستان کې وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی را که
د افغانستان امنیتی و دفاعی ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد آبا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
وجود طالبان پاکسازی شد.
نموړي ویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او علي آباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې ده. خو وسلوالو طالبانو بیا د ادارت کړي او ویلي چې د محل دوی سره 109 ولسوالۍ دي. طالب ویان زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ په ډېر ازادي رادیو ته ویل
دا نن سهار سره چې مقتلو ولسوالۍ ته شپه کې مسقط کړي دي، بغلان کې او فاریاب کې او په جنور
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان د ټولو 409 ولسوالیو څخه اوس 100 د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره په ډیرو ولایتونو کې جګړه توده شوې او ولسی پاسونونه هم د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. دې سره هم مهاله امریکا ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړ وتلو پورې هم خپل 450 سرتیری د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره په افغانستان کې وساتي.
د غزنی یو شمېر روسیدونکو او محصلین وایي دلته د کورونا وایروس مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګیدل نور هر څه خلاص دي. دوی وای پوچوماتونو، فاتحه خانو او نورو ځایونو کې هغه ډول ګڼه ګوڼه ده لکه پخوا چې و. د غزنی د روغتیا چارواکي هم وای چې خلک احتیاط وکړي، په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو دی او سالون مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه هم ده. ماشومان لوبې کوي، ځوانان اتلونه کوي، سپینګیری او نور کسان سیل ته ولاړ دي. دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جماعت کې هم ګڼه ګوڼه ده. ډیری لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراعت شوی او نه هم ماسکونه اچول دي.
قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.
خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې څو چنده زیاته ده. لیوبل سره روغبړ او ناست ولاړه کوي، اما تعلقات هم د پخوا په څیر دي. واټن مراد، ماسک اچول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوکه او د سیسه معلومیږي. یوازې ځان به خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افزلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصله ده. دا وایي لبا د مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
صحت عامه هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولای، نور ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکو او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې ټکنې سوي دي، حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا د هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو په راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزی سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چیرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا درېیم څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چیرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسلوط نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکو په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقافو ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټول علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی دا مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل سي وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعات کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعات سي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندې دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګیدلې بندیز مراعات کړي. د والی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لس ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره سوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې و، لکه تکیه خانه، پاتیا خونی، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړی و. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول، تر 28 تاریخ د لس ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوو اونیو لپاره تړل سوي وو، چې دغه موده دوه نور اونیو ته پسې وغځېده.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم کورونا ته ځانګړی شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو تیر شپه ناوخته په خپل غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو لا ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشیزې وړاندیز ردوي. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې:
د اروپایي اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسیدل چې د اروپایي اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بیل دي چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي، وویل دوی به له روسیې سره د ډیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 جنوري را پدې خو ل پوتين سره د کتنې وړاندیز کړیو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل بی ډیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبري وکړي، دا د حل یوازینی لار ده. خو په بروکسل کې د تیر شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبري اعلانو ته وویل چې ل پوتين سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هر کله کړیو. میرمن مرکل د تیر شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسان نه بلکې ډېری هر اړخیزی خبري وي. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د ازادي راډیو د توپ چوپ په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې پر خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي د ټیلا ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او توقع آزاد چې افغانستان کې ورس فورس باندې قیمتي ډیریږي مخبر پر ترقې باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر ځای روان دي دا امریکایي ډیری دوی دي امدارنګه ګرانه یا قیمتي دا امدار شان دي ورس فورس باندې پر ډیری دوی دي. د افغانستان څومره لوړ پوي چارواکي چې دي هیڅ ځا غریب خلکو غم نه کوي، نه ظلم کچره کم کړه او نه تا څومره قیمتي او ګراني کی روان ده، نه د دې کچره کم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دي، نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه یو نو یو څوک حکومت کوي په ورته، نه ولا په معرف کوي په ورته، نه ولا په نظامي کوي په ورته. هغه ځکه ولا وکړي چې هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هیڅ د افغانستان خلکو هیڅ خوشحالي پیندل نه لري. سلام ګلدین چک نورو
اور زمر د هلمند خبره کو لارې ټولې باندې کارته کروندې مختلف طبقات ته بازار ته لاسرسي نه لرو، نه یل کو زمر دا لارې طالبان کو حکومت وروړه د بلک ځانور لارې ته معنا لري زمر کستنه ګر ته بازار ته نه ورکی. السلام علیکم.
زابل ولایت خمی اړیکه درسته نیمه د نومې زیتو خان د نایب کازوی ما بس کورونې کورونا نیولې د تقریبا 45 نفر یو نو زابل حکامیه ته ور دورته ویل چې مواد ختم شوی دي نو وس مشتو کوز مولي لار شي ده د محلینم کرا پکشي دي او مکتب شاګردان مم دي ولا کدونه شي یا روپي یا شي له روډیر مسکینانو مخای نو دغه ته ود هله د مزاخ سره ورو چار ورس.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
یو پوزړه پوری مطلب په جرمنی کې لومړنی هوایی ټکسی آزمایشتي الوتنه وکړه. دا ټکسی چې د جرمنی وی کمپنی جوړ کړی په فرانسې کې وازمایل شو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایی ټکسی 1500 متره آزمایشتي الوت وکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخي د جرمني د اولو کوپټر کمپني هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په ونندارتون کې ازمشتي البته وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی ل یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسي یو کوچنی څرخکی یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټاکسی پاریس ته نشته ل لو بورژي هوایی دګره الوت پایل کړ او ل درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پرمځکه کېناست.
د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نو او ټکسی په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 10 کیلومتره او لوړوالی 10 متره او نیم کیلومتر والوت. دا هوای ټکسی دوه تنه سپرلی بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایی ټکسی ازمیل شوی دی.
دولس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
امریکایي چارواکو ویلي تمه کوي چې په افغانستان کې د امریکا 1550 پوځیان د ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوریت پالو مشر میچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پاوت سره همکاري کړي ده. جو بایدن دا خبره په سپینې مڼې کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وی د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. دغه ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې وه. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند وی په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد موندلي چې شي د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه تیر کال په لوی لاس ویشتل سوې ده. په ایران کې د دې پیښې په نتیجه کې د الوتکې ټوله 116 اویا سورلۍ وژل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو په لټنه روانه ده. په پیښه کې د وطن مړینې تایید شوې او سل کسان اوس هم تری تم دي. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاچه.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کورونا ته ځانګړی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما باز موضوع روز است، موضوع مبارزه با کرونا. محترم دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر فضل احمدزی هم متخصص داخل هستند، اونا هم مهمان برنامه هستند. دو مهمان امی لحظه برشان خوش آمدید میگیم. اول علیزه صاحب،
بله، حقیقت تاسو معلومه شته چې اوس موږ د درېمې موج، یعنی د کرونا د درېمې څپې، هغه د ګراف نظر هغه ټیک ته لوړې څوکې ته رسېدونکي یو، او هیوادوال په دې پوهېږي چې په دې شپو ورځو کې متاسفانه زموږ د مثبتو پېښو زیاتوالی هم لیدل کېږي، او متاسفانه د مړینو کچه زیاتوالی هم لیدل کېږي. او ورځ تر بلې زموږ په روغتیایي مراکزو باندې لوډ ډېرېږي. همدا رقم سره چې څومره ناروغان ازدحام په روغتیایي مراکزو ډېرېږي، هماغومره د روغتیایي سکتور پر وړاندې باندې چارشونه، یعنی ستونزې ډېرېږي. بالخصوص د اکسیجنو په برخه کې چې زموږ ځینې ناروغان تقریبا د 6% ناروغان زموږ اوس وخیم حالت کې دي، او د اکثریت اکسیجن طلبه دي. نو بنان هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده د هم روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په نظر کې ونیسي. هغه اقل دوی کچیرته موږ سره دوه هفتې هم همکاري وکړي او روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر زموږ ګراف به هم لوړ شي او ډېر ژر به ټیټ شي. یعنی په همدغه ځای کې به چې دا اوس موږ روان یو، فیصدۍ له مخې چې تقریبا روزانه د 30% نه زموږ د مثبتوالي میزان اوچته دی، همدلته به زموږ ګراف پاتې شي او بېرته به زر راښکته شو. نو د هیوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، ترڅو روغتیایي ستروشي کولای په خطوګه کوم ناروغان چې موجود هغه ته ارزښت خدمات
وکړي. ما مزایشه
زموږ استاذو هیوادوال تر دغه اوسه پورې تقریبا ټول په دې باندې پوهیږي چې دا خطرناک مرض ده، خو هیڅوک همکاري نه کوي. دغه همکاري د خپل ځان سره همکاري نه کوي، د خپل فامیل سره همکاري نه کوي، د خپل هیواد سره همکاري نه کوي. په هغه شکل باندې چې ورډ وی زموږ ساسو هیوادوال همکاري نه کوي او بل اخوانه دولت په خپل کوشش کوي وزارت صحت عامه کوم امکانات چې لري ټول امکانات په کار باندې چولې دي دولت خپل هڅه کوي خصوصا وزارت صحت عامه خپل کوششونه کوي ټول هغه مشکلات یا ټول هغه خطرات چې د مرز د خوانه زموږ ساسو ټولین ته متوجي دي زموږ ساسو هیوادوال ته متوجي دي زموږ ساسو خلکو ته متوجي دي دغه ټول باندې روزانه د میډیا د لارې نه بس دغه وړای خلکو ته وړاندې کوي خو زموږ ساسو هیوادوال باید دغه ټول صحیح لارښوونه ته باید جدي توجه وکړي زموږ ساسو په واد کې دغه اوس 3.5% خلک چې دغه صحیح لارښوونې مراد کړي نور باقي مانده ټول ور باندې پويږي نه د ماسک څخه استفاده کوي نه د دستکشو څخه استفاده کوي نه خپل لاسونه په متکرر ډول سره مینځي او نه د تجمعاتو څخه ځان ساتي که چیرته یو څوک د ماسک څخه استفاده وکړي 15% د مرض د سرایت مخه نیسي که چیرته دوه نفره دواړه د ماسک څخه استفاده وکړي د دې دغه سرایت 0% کېږي نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوالو ته همدغه توصیه ده زموږ ورنغښتنه هم ده چې دوی باید کوشش وکړي چې دغه مرض جدي ونیسي د خپل ځان سره کومک وکړي که چیرته د دوه نیول تر درې هفتو پورې دوی دغه قرنطین هم مراد کړي ټول هغه صحیح توصیه چې دوی ته کیږي دا مراد کړي د عملی کړي د دې دغه د سرایت هغه چې کوم ده دا ماتیږي هغه د زنجیر کړي ماتیږي سرایت کې کموالی راځي نو آیسته آیسته په د پیښو کې کموالی راځي نو زموږ ساسو هیواد او زموږ ساسو هیوادوال بیا دغې نه وروسته له دې خطر څخه ساتلی شي خو که چیرته خدای مغړه په همدې شکل باندې لکه دا اوس چې روان ده او همدغه چې د زموږ ساسو هیوادوال هم د دې مرض په مقابل کې بې تفاوتي وکړي او دغه هیڅ طبي او دغه مسلکي لارښوونې دا مراد نه کی نو لری نه ده چې زموږ ساسو هیواد او زموږ ساسو هیوادوال د ډېرې لوی فاجعې سره مخامخ شي.
تشکر. اول مهمان دیگر ما هم هستن محترم ډاکټر میرویس امینی مشاور کمیسیون صحت جوانان و تربیت بدنی ولسی جرګه. بفرمایید ډاکټر صاحب امینی.
بسیار خوب جواب شما تاجایی که شما در جریان قرار دارین وزارت صحت عامه یا وزارت سکتوری است که از خدمات سیلیه به تمام نیازمندا و به تمام مردم افغانستان اجرا میکنه. در مورد کرونا باید بگویم که عرضه خدماتی را که وزارت صحت عامه تا حال بر مردم اجرا کرده از موج از شروع موج اول کرونا تا حال تقریبا قناعت بخش بوده، اما کاستی ها کمی هایی را هم در قبال خود داشته.
بله تشکر دکتر سامینی.
تشکر نظر صاحب. از یو مهمه مسله دا ده یو سروي تر سره شوی و زه به دا معلومات ورکم. په دا سروي کې ښودل شوی و چې درېم نهاد چې تر سره کړی و زموږ د هېواد 99% وګړي په دې باندې پوهېږي چې د کرونا د ناروغۍ لپاره کومې روغتیایي لارې چارې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ اخته نه شي. یعنې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې مسله باندې پوهېږي. دا چې دوی پوهېږي او په خپل ژوند کې نه عملي کوي دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. تاسو که چېرته وګورئ پام دې کابل خیر کې چې زموږ ډېر ځکه کسان دي په موټرو کې بناست وي په بازار کې روان وي او ډېر لوستي کسان ورته مال خلک یې ماس به نه چې دا یو غټ مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. بل راغلو د بستر په برخه کې او د ارقامو په برخه کې ارقام حقیقت دی کوم ارقام چې موږ سره رسد کی دا ارقام دي چې ناروغان مجبور شي ویل چې لاړ شي یا خپل په خوخه باندې خپل سر سره کې به دولتي او خصوصي سکتور کې او دا مثبت راوځي نو دا هغه ارقام سره دي. ارقام لدید خاطر چند اوچته دي د سر موږ تنات لرو ځکه ډېر څه وګړي دي چې هغه خپل پیږي چې ناروغي باندې اخته ده مګر تست نه تر سره کوي ضرورت نشته اراز ولین من د کرونا دي په کور کې ځان قرنټین کوي یا په کور کې د خپل ناروغي سپری کوي یا یو شخصي ډاکټر ته ورځي درمل اخلي دي کور ته بیرته مراجعه کوي. نو بنان ارقام مو باندې ممکن نه لرو چې څو چنده ډیر دي. برادو د بستر په برخه کې چې کاسي بستر دی یوازې د بسترو ایجادول د حل لار نه ده تر څو وادول موږ ترام کړی چې هغه په دې معنی کوم د کابل ټول شفخانې د کوټ نونس ناروغان لپاره ځانګړي کوو او وادول موږ ترام کار نه شي موږ تر څو پر بستر اضافه کوو. هدف دا دی چې د وادول همکاري ته مهمه ده تر څو د مثبت پیښو ګراف راکښ شي. تاسو مهمه ده چې موږ دغه اوس شکایتونه تر اتیا کې سره بستر افزایش هم په مرکز کې تر سره کړی هم په ولایتو کې. په مرکز کې موږ یو د افغان جاپان روغتون درلوده چې خوشبختانه د جنا روغتون قصبي روغتون اندونیزیا روغتون چې په شرق د کابل کې واقع ده هلال احمر روغتون دا هم د کرونا ناروغان لپاره ځانګړی شوی دی او د وزیر اکبر خان روغتون کې هم یو برخه به موږ د کرونا ناروغان لپاره
سبات یا بل سبات زنګری کو چې چرته ناروغان بیا ډیر شي موږ به د تام بسر دا بیا هم وایم چې بستر اضافه کول د هر موږ مجبور یو چې څومره ناروغان راځي موږ ورته بیر اضافه کړو خو د هیوادوالو همکاري په دې کې ډیره زیاته مهمه ده.
تشکر علیزه صاحب. خب حال مهمان های محترم با اجازه تون شنونده عزیز سوالاش بگیریم. بله شنونده عزیز
محترم نبی الله زابلی امین از غزنی روی خط هستم.
بله زابلی صاحب بفرمایید.
تشکر ډاکټر صاحب محترم افسر نه همداد د داسې زغ په لغزنی کې د ادرس لور راځي مخکنی یو مریض لري نو لاړم یو شپخانه ته یو شخصي شپخانه ته البته غواړم هغه مریض ته دوا وکم نو کله چې شپخانه د شپخانی په یو بسرخانه کې څو دانه کرونا مریضان داسې په فاصله کې لویری داسې په فاصله کې وینم نو کله چې مریضان وینم هغه مریضانو ته اکسیجن چالان ده خو د دې بیا هم ډیر ښایي او ډیر نفس تنګي و او هغه تر څو چې زه لا شپخانی نه خارجیدم د دوه ساعتو په جریان کې څو زه تلم شپخانی کې لا هم دې اکسیجن لوشانو نو آیا په دې شخصي شپخانه کې د مریضانو ته اکسیجن چالان ده دغه په څومره مصرف یا څونه لګښت پر دې راځي او دوی ته باید شپه او ورځ اکسیجن چالان دي کدا چې په څو وخت کې څو لګښت یعنی په څلور ساعت کې پر دې د اکسیجن نه دي مننه.
چی وکړم اول از لحاظ تخنیکی احمد صاحب شما بگوین باز از لحاظ دیدیت علیزه صاحب بگوین. اول احمد صاحب
بخیر ډیر مننه نظر صاحب د نبی الله زابلی صاحب ډیر مننه دا چې مریض شخصي شپخانه ته وړي دا اول ته شخصي شپخانه کې مریضانو چې اکسیجن وته چالانو ټوخی هم درلود په دې باندې څومره مصرف راځي مصرف لکه مخکې چې موږ ورته اشاره وکوله اول به باید دا وایو چې کله د کرونا مریض ته د اکسیجن توصیه کول ضرور دي نو چې کله یو څوک په کرونا باندې مصاب شي په کرونا باندې اخته شي دغه د کرونا وایرس کوم ده دا چې کله سږو ته ورسیږي په داخل د سږو کې یو قسمت چې غته اسناخ وای یا الوی لرزه په هغه قسمت کې تبادله د غازاتو صورت نیسي. تبادله د غازاتو په دې معنی باندې چې کاربن ډای اکساید بدن څخه ووځي او اکسیجن بیرته بدن ته او وینې ته داخليږي کله چې دغه وایرس په همدغه قسمت کې پارسوب رامنځته کی یا مثلا دلته اوبه جمع شي یا دلته دغه قسمتو پرسیږي نو دغه تبادله د غازاتو په صورت نیسي. کله چې د غازاتو تبادله په خښه کل تر صورت نه نیول نو دې مریض ته بیا نفسنګي یا ستړیا پیدا کیږي او ښایي ورته پیدا کیږي نو چې کله دام بشته ورته پیدا سو په وینې کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي. کله چې په وینې کې د اکسیجن سچوریشن نه نوینان ټیټ سو نوینه نو په دې صورت کې د مریضانو ته اکسیجن ضرور ده چې باید اکسیجن ورته ورکول شي ترڅو چې سچوریشن د اکسیجن په داخل دی وینې کې له نوي څخه پورته لاړ شي. په هر اندازه چې په وینې کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي یا د اکسیجن اندازه او مقدار په وینې کې کم ټیټ راځي په هغه اندازه باندې د شخص د اکسیجن هغه مقدار په هغه اندازه زیات مقدار ورته ضرورت تر څو چې په وینې کې اکسیجن بیرته پورته لاړ شي نو دغه نظر ودی ته اکسیجن خو چې د پخوا ډیر ارزان وو دا چې نن سبا د کرونا مریضان ډیر زیات دي او د اکسیجن تقاضا هم ډیره زیاته ده نو بدبختانه زموږ ساس په ملک د پخوا څخه د اکسیجن لپاره کافی داسې پلانټونه نه وو داسې فابریکې نه وي چې اکسیجن تولید کړي یا بالونونه په کافی اندازه سره موجود وي یا په هر ځای کې اکسیجن ته لاسرسی وي نو نظر ودی ته چې تقاضا زیاته ده او اکسیجن کم ده نو او دې مریضانو ته چې کله اکسیجن ته ضرورت پیدا شي نو نظر دغه تقاضا مطابق اکسیجن نن سبا بدبختانه ډیر زیات قیمته ده. حتی په شخصي شپخانو کې تیر ورځ کوم راپور کې ما واوریدل چې یو بالون 1500 افغانۍ ته هم ورسېده چې 1500 باندې یو بالون هغه کېده خو خوشبختانه په دولتي شپخانو کې نن سبا د اکسیجن پلانټونه د اکسیجن هغه کارخانه چې اکسیجن تولیدوي هغه نن سبا په دغه ټولو مشهور شپخانو کې لکه جنا افغان جافان ا د قصبی شبهانه په دې کې هغه د اکسیجن د تولید کارخانه فعال وسوي اکسیجن تولیدوي په دولتي شبهانو کې په دې باندې کوم مصرف نه راځي خو شخصي شبهانو کې فوق العاده په دې مرزانو باندې ډیر زیات مصرف راځي نو کوشش وکړو چې باید مریضان د حالت ونه رسیږي نو موږ تاسو باید هغه فاصله هم رات کو او د خپل وجود دفاعي سیستم هم پورته بوزو او بیا ځای هم نه ګرځو د ماسک هم استفاده وکړو او لاسونه هم په متکرر ډول سره ووینځو خصوصا هغه څوک چې هغه قلبي امراض ولري شکر ولري عمر پورته وي یا نور مزمن امراض ولري یا دا چې
کوم خويند میند حمل ولري دا چې ماشوم ته شدي ورکی د ټول اشخاص د وجود دفاعي سیستم ډیر کمزوري وي په دې باندې بیا دغه د کورونا تکلیف ډیر سخت مېږي نو اکثرا دوی د اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي دوی ته نفسنګان پیدا کیږي خو ته پیدا کیږي نو په هغه صورت کې بیا نو زموږ ساسو هیوادوال اکثرا اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده نو د اکسیجن ته قضا ډیر ده نو نن سبا اکسیجن قیمت ډیر پورته ده
تشکر ډاکټر صاحب مزای علیزه شب نقطه نظر منجمنت یا مدیریت چیز علاوه میکنین به این سوال جواب میتین علیزه شب
بله 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 اکسیجن د کورونا ناروغان لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تخنیکی لحاظ وویل چې په کوم وخت ناروغ ته اکسیجن ضرورت کیږي هغه باندې رڼا واچوله د مدیریت نظر هیوادوال ته زما یو سپارښتنه ده هغه دا چې اکثریت هیوادوال منګورو د اکسیجن په برخه کې اکسیجن سچریشن د مریض یعنی د اکسیجن د اندازه د مریض دوی نه معلوموي مریض کېدی شي یو سټرس لاندې راغلی وي یو روحي فشار لاندې راغلی وي هیوادوال د سي ورته د اکسیجن ډبه د بازار څخه راوړي او په لوړ قیمت باندې را اخلي او یا هم د بل چا څخه د همکارۍ په توګه سره یې ترلاسه کوي او هغه یې خپل ناروغ ته کوي او اکسیجن ورته چلانوي همدا رقم سره په ځینو روغتیایي مراکزو کې هم کېدای شي مریض په هغه حالت کې نه وي چې دوی اکسیجن سچوریشن اندازه صحیح وي او دوی روغتیایي مراکز ته وړي چې هلته مریض اکسیجن کم بوده د مدیریت له نظره زغزمین غټ مشکل نن سبا په هیواد کې همدا دی چې د اکسیجن په مدیریت کې او د اکسیجن په عادلانه ویش کې موږ ستونزه لرو هغه په دې معنی چې په زیاتره هیوادولو دا اوس ناروغ کور کې کنم لري یو اکسیجن یو بالون دوه بالون ځان ته په بیا اخیستي خې دي چې دا د نورو هغه هیوادولو سره یو نو سبع حق دغه حق خوړل دي چې هغه اکسیجن ته ضرورت لري بل ځینې وادول ناروغ اکسیجن ته ضرورت نه لري خفیف حالت کې وي خو اکسیجن ځان سره په کور کې ذخیره کوي چې دا یو غټ چیلنج دی خو بل خصوص د دولتي سکتور پر وړاندې دی او د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې دی حتی دا سم خبر شوم چې په ځینو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن ته مریض ضرورت نه لري مګر هم کورنۍ په دولتي سکتور کې خو بیا دا ناروغ دا نه پیوازه ونه ناروغ دا کولی شي چې وایي ماته اکسیجن یا زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه په خصوصي سکتور کې بیا دوی په زور ډاکټر صاحب ته وایي چې ته دې پیسې واخله خو زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه او هغه ورته وایي چې ستا د مریض د اکسیجن سړیا نارمل ده دا یو غټ مشکل دی چې د نن سبا موږ ورسره مخ
یو شنوندي عزیز بفرمایئ چې راجع به کرونا از نقطه نظر تخنیکی یا صحی اگر سوال کوین خوش میشیم
تقدیم میدارم فضلادی وردگ هستم از ولسوالی بندیچک وردگ
بله وردگ صاحب خوش آمدین صاحب بفرمایید سوالاتتون رو طرح کنین
مننه نو به ما پوښتنه ته دې ډول داده محترم ډاکټر صاحب نه چې د زیاتر از ځوانانو کې کداغه کرونا مرض پیدا کی هغه د زیاتر از ځوانانو د وجود بافیت کم وي ولې وجه څه ده او زیاتره کسان په دغه پلاتو سیمو کې د زیاتره ټابلیټونه استفاده کوي د درد لپاره دا خو به کوم مشکل نه لري د وجود د مافیات د ټیټوالي لپاره ډېر خلک چې دغه درد وزرده کو بیا د مجبورۍ د ورځې په ورځ کې درې او څلور ګولۍ خوري قوي قوي 500 ګرامه د ځان د درد لپاره نو دا خو به کوم مشکل نه لري او د مافیات ولې د زیاتره ځوانانو کم وي په وجود کې د زیاتره زیات وي او کوم ډول به ونه سره استفاده وکړي د مافیات لوړ وي د انسان مافیات لوړ کو د ویروس په مقابل کې دا دوی
اولین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام خوش آمدین قایس پشتون
خوش باشین با سلام شما و سلام و میمانایتان از نظر ما مردم افغانستان خو عادت دارین که یک به دیگر انتقاد میکنیم حالی هم میمانایتان یک به دیگر انتقاد آمیز جنجال نکنه که ما مرا ترسندین و هر صورت کرونا آمد آقای نظر کرونا یک چیزی است که ما بار بار گفتیم و یه مسئلیت خود ما بار عدا کردیم و عدا میکنیم که هر کس میگیره و مسلمان هم میگیره کافر هم میگیره با هر کس آمده اگر کرونا پردن مسلمان هم نمیگیریم کافر هم میگیریم باید سرمایدار هم نمیگیریم غریب هم میگیریم آنی شما میدانی غریب هم نمیگیره سرمایدار هم میگیره با هر صورت او کسایی که میگه که اینجا ما کرونا نداریم یا بری ما کرونا نامده با اونا هم رفتن ولیکن بعضی کسا از شرم خود نمیگه خود پک میکنه بعضی کسا با تبلیغات منفی اونا مطرب میخورن با هر صورت خدای پاک همه ایمان از کرونا شفاده تا از میمانه شما یک سوالی ما ساغای نظر از میمانه ما از میمانه شما سوالی ما ماست اما مادری که با کرونا غشته باشه به تیپ خود کشیر میاد اما تیپ خود یا مادر قرنطین باشه تیپ خود چرا کم نگاه کنه آیا شیر دین اما شیر دادگی اما شیرش با نخفش تمام بیشه اما میشه چرا کم شیر بیتا و مادری که عمله باشه.
دکتر سب احمزه بفهمون سب از شما جواب بگیریم سب.
بسیار زیاد تشکر نظر صاحب، بسیار یک سوال خوب و تخنیکی کردن. پشتون صاحب، تمام مادرایی که با کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به طفل خود شیر میته و یا تمام خانم هایی که حمل داشته باشه، در این هر دو حالت تا بال به اثبات نرسیده که اینمی ویروس از طریق شیر یا از طریق کانسنتریشن شیر از مادر به طفل اینمی ویروس سرایت کنه. باز هم مادرایی که خدا نخواسته به این کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به شیر و به طفل خود شیر میته، باید تماما اهتمامات خود بگیره، ماست از این چیزا استفاده کنه. اطفال به این مرض مصاب میشه لیکن اعراض و علائم و کلینیک نمیته، بلکه یک ناقل هستن. هر طفلی که به این مرض به این مرض کرونا مصاب میشه، در پیش خود اینمی طفلت تا بال اونمو علتای اساسیش هم معلوم نیستن، اعراض و علائم و کلینیک کرونا را نمیته، لیکن به دیگه مردم قابل از این هستن که اینمی آفات یا اینمی وبا یا اینمی ویروس کرونا را انتشار بده. به این معنا اطفال ناقل هستند و از طرف دیگه تماما خانم هایی که حمل داشته باشه از طریق پلاسینتا یا از طریق خون مادر به طفل هم اینمی ویروس انتشار نمی کنه. یگانه راههایی که اینمی ویروس از یک نفر به نفر دیگه سرایت میکنه، کسی که به این ویروس مصاب میشه خصوصا از طریق دهن هستن، از طریق بینی هستن و از طریق چشم هستن. به می اساس اینمی ویروس یک ویروسی هستن که وزن مولکولیشان از 400 تا 500 هستن، یعنی وزن مولکولیشان زیاد هستن، در فضا نمیمانه. اکثرا وقتی که یک کسی به این ویروس مصاب باشه، از بدن از اینمی ویروس توسط حادثه یا توسط سلفا یا توسط افرازات بینی به محیط یا به فضا شار همیشه بعد از او کسایی که مثلا به این چیزا روبرو میشه، وقتی که از این طریق از طریق دهان، از طریق بینی، از طریق چشم باز داخل بدنشان میشه، وقتی که به داخل بدنشان رفتن از دو روز تا 14 روز، یعنی از دو روز تا دو هفته اینمی دوره تفریحیشان هستن یا ایرمیگ انکوبیشن پیریود، وقتی که یک شخص به این ویروس مصاب میشه تا 14 روز پیش از این اینمی اراز و علایم یا کلینیک کرونا پیدا میشه. 1% مردم هستن که به این ویروس کرونا مصاب میباشه، قوای دفاعی بدنشان یا مقاومت بدنشان بسیار قوی میباشه، هیچ نوع اراز و علایم مثل یک طفل واری از خود نشان نمیده. به می اساس به پشتون با جواب سوال پشتون صاحب، جواب ما اینمی هستن که از طریق شیر از مادر به طفل انتشار پیدا نمیکنه و از طریق حمل هم از طرف مادر به طفلشان از طریق پلاسینتا این ویروس انتشار تشکر. پیدا نمیکنه.
همین بخش خلاصه را به زبان پشتون بگین که به مادرها بسیار زیاد مهم است که زبان دیگر نمیفهمن.
طول حق خویندی چه اخو کرونا ویروس باندې مصابی وی نو دي شو ماشوم ته شدی ورکوي، یا طول حق خویندی میند چې هغه حمل ولري او د کرونا په ویروس باندې مصابی شي، نو د شدو ورکول په وخت کې د شدو د لارې نه د مور څخه دغه ویروس ماشوم ته انتقال نه پیدا کوي، او همدارنګه طول حق میند چې هغه حمل ولري د حمل د لارې نه د پلاسینټا د لارې نه د مور د وینې د لارې نه ماشوم بدن ته انتشار یا انتقال نه پیدا کوي. د دې دغه د انتقال د انتشار لارې چې دي هغه په خپل دغه د طرق تنفسي یو وایرس ده. په طرق تنفسي کې دغه وایرس جای په جای کیږي، نو د طرق تنفسي د افرازات او یا د قطرات او یا د غثاس په لارې نه چې دغه څوک په دې وایرس باندې مصاب وي چې کله حادثه وکړي یا وټوخیږي یا د طرق تنفسي افرازات بیرون محیط هغه کې، نو هغه افرازات بیا چې کله مقابل طرف هر څو شي په سطح باندې یا دغه پلاس باندې یا سره مستقیما تماس پیدا کی، بیا دغه د خولې د لارې نه یا د پوزې د لارې نه یا د سترګو د لارې نه دغه بدن ته داخليږي او هغه شخص ور باندې مصاب
وي.
اول ماشومان چې دی په دې وایرس باندې چې کله اختصاصي اراز ولایم نه ورکوي، ماشوم دې کرونا دې وایرس ناقل ده، خو خپل ماشوم اراز ولایم دې کرونا دې په نسبت باندې نه رامسته کی.
تشکر احمد صاحب. بله شنوندیز بفرمایئ.
بالای آگاهی آمه و تبلیغات دیگه کار نشوه، قطع شوه، فقط بالای تداوی کار صورت بگیره. و در پهلوی از این سوال من میسته که غفلت چی هستم؟
خب دکتر سیب امینی، نوبت شماست، چیز علاوه میکنین به سوالا جواب میتین، بفرمایید نوبت شماست.
بسیار خوب، من خدمت دوست ما هست کنم در قسمت آگاهی دهی. من خدمت زیاد کنم، بهترین چیزی که ما میتونیم از این بحران به خوبی به در بیاییم آگاهی هامه است. اگر ما زیادتر فوکس ما بالای تداوی اگه باشه، میبینین همیشه شعار سیری امی است که میگه وقایه هر دانتر از مالجه هست. در حقیقت آگاهی عامه خودش یک نوع وقایه است که ما مردم در برابر یک پاندمی وقایه میکنیم. و اگر ما آگاهی دینی عامه را برای مردم نتیم، اگر بپوشیدن ماسک اجباری نسازیم، اگر شستن دست مراد کردن فاصله اجتماعی را زیر یک چتر، گرفتن مجالس بزرگ از یا، و اگر ما برای مردم آگاهی عامه را نتیم، طبعا که روز بروز لود کار بالای شفاخانه زیاد میشه و مریضای کرونایی زیاد میشه. ببینین آگاهی دینی قسمی نیست که تنها ما تبلیغات صحیح کنیم یا تعلیمات صحیح بر مردم بدیم. در آگاهی دینی عامه مسئله بسیار همدیش که هست، خود تردد ترافیکی مردم در جاده ها، در مارکت ها، ترانسپورتیشن شهری، یا با کلش مربوط آگاهی دینی عامه و تعلیمات صحیح میشه. اگر ایره هموطنهای ما به شکل درستش باید شایدش ایره مراد کنه، ما خدمت شما به وضاحت براتان گفتم، میتونم که ما انشاءالله به زودترین فرصت از پیک از حالت نزولی به حالت سودی به حالت نزولی میرسیم.
احمدی صاحب محترم، شما سخنانتون جنبندی بکنین.
ډیر مننه. جنبندی داده چې دا کرونا چې دا یو وایرسي آفت په ټوله دنیا کې تر دغه نن پورې چې تبابت څومره پرمختللې ده، وایرس تداوی نه لري، بلکې د وایرس اساسي تداوی د مغه وقایه ده. مغه وقایوي خبرې، هغه اهتمامات، هغه څه چې مثلا د سیاسي امید خوانه یا مثلا د ټول دنیا د میډیا د خوانه خلکو ته ویل کیږي، هغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي. تاسو چې د خپل ځان سره هم کومه کړی وي، د خپل فامیل سره هم کومه کړی وي، د خپل هیواد سره هم کومه کړی وي، که چیرته دغه ټول نقاط لکه مخکې چې پښتون صاحب ورته اشاره وکوله چې داسې فکر کوي زموږ ستاسو په خلکو کې بدبختانه تر اوسه پورې د هغوی دغه د پوهاوي ساته دومره ټیټه ده، هغوی داسې فکر کوي چې دا کافران نیسي او دا پلانکی نیسي او دا مسلمان. ټولې هغه خبرې دي چې هغه موږ تاسو په نقطه مامیږي، نو باید موږ تاسو وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسو، ځکه دې وایرس اساسي او فنډمنټل تدابیر چې کوم د وقایوي تدابیر دي دا به جدا په نظر کې ونیسو.
علیزه صاحب، نیم دقیقه شما وخت ته یک جنبندی بکنید.
تشکر د سر ز تشکر نظر ته د برنامه خود ته نو ټول هوادوال ته هم مهم نه ده چې د امر خو وزارت روغتي لارښوونه په خپل ژوند کې عملي کوي، یعنی امر خو وزارت هم کار پات چې امر کوي دیمونه چې د امر خو وزارت روغتي لارښوونه په خپل ژوند کې عملي کوي، تر څو لکه څنګه چې احمدی صاحب ویلي دوی روغتي د کورنۍ روغتي او د ټولنې د نور وګړو روغتي ده سالم پاتې شي. او د وادوال څخه مهم ده کوم مهاجرتونه چې وضع شوي دغه مهاجرتونه په وضع کولو کې، په عملي کولو کې د امر خو وزارت سره همکار پات شي. صرف دوه هفتې د دې مون سره گزارو کې انشاءالله د مثبت پیښو کمواله پرمنځ کېږي، او کوم کسان چې اراض ولایم لري هغوی څخه مهمه ده چې په کور کې پاتې شي او په کور کې ځان قرنټین کې. بیا هم هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده چې د مهاجرتونو په رعایت کولو کې سره د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو موږ د ډېرو ناوړه پیښو شاهدان نه اوسو.
اجازه، تشکر ډاکټر صاحب میرویس علیزی، ډاکټر صاحب میرویس امینی، بسیار زیات تشکر از اشتراک.